السلام علیکم پابندسان کې د ماشم شپږ بجې سوې نن شنبه ده د تلیا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه دا نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ شوي دي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. رینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې وایي چې هغه له شپږویشت کاله جلا وطني وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاری خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې شل الوتکې نسکورې سوي دي. له نولسو میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د آزادي اروپا آزادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخي پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیځ پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میل میاشت راهیسې واکمن دی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن یو سلو او یو کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. په ژغورل سو کې وشت کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې درې اتیا کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واورېدل. یو بنسټ ادا کوي چې طالب وسلولو فراق یې ورشه زه په عامه حضر کې په درو وهلې، خو د فرا ولایتي چارواکي د پیښه نه مني. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال متي الله ویسا قضیه د شپږ میاشتو وروسته محکمې ته راجه شوې. د هغه کورنۍ د متي الله ویسا د خوندیتوب غوښتنه لري.
باید دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول شو، ولې هغه دومره وخت زندان کې وساتل شو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ځلې کروندګر زیانمن کړي.
چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
دا هم وړي چې په کندز کې د پستو حاصلات کم شوي. په بهرانی مسایلو کې اوري چې لالنجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ د خلکو بې ځای کېدل دوام لري. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړې چې تا طالب وسلولو په فرا کې یو شزه په محضر کې په درو وهلی ده. خود فرا ولایتي چارواکي دا پیښه ردوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نسي تاییدولی. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیښه کله سوې او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت سوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فرا ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقونو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خپره شوې ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کیږي طالبان دي په حجاب پوښل شوې یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشرې مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولی. د فرا ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د دغه ډول یوې پیښې رامنځته کېدل رد کړل، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په بېلابېلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لسګونه ښځو او نارینهو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خپاره کړي. د افغانستان سترې محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي، د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د سترې محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملي شوي او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سره له دې چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او ادا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهې یو کلتور عملي کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یو پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لرو. په تېرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بېلابېلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ور نه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان بخصوص خانمایي کې میخواین صدا بلند کنن جریان داره.
بلخوا په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو افغان فعالې تمنا زریا پریانی د دوهم ځل لپاره د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نوموړي په خپل ټویټر په خپور شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمېر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبرې کوي.
د دې پر ځای چې زموږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې زموږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مخته لاړ شي، نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
اغلی پیریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځې اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل ایکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خواهی د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغانانو په ځانګړي توګه لنجونو او خوځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري.
عمر دل پداسل کی چې د طالبانو حکومت پر افغان شوزو د محدودیتونو لکبله په نړیواله کچه د بشري حقوقو په پراخ سرغړونه تورن دی. دا ونسند شوزو ماشومان د حسین د پیاوړتیا بنسټ وای چې طالب وسلولو تازه فراق کې وشزه په محضر کې پدرو وهلې ده. افغان میرمنې ولې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې شګوفې کاکړ څخه مطرح کړې ده.
از خپل حمزه هغه خوځو ته چم دینه یم چې دغه تاریخ پر قربانی یم او مستره یو څه تحصیل تعلیم او کاری تجربه په درلودو سره زه اوسم په کور یم او کار نه لرم. یو د هغه جملې څخه سم یم او دا درس ډیر ښه احساسوم. دقیقا افغان مېرمنې د هغه وخت چې افغانستان ده جوړ شوی ده نومیشته ده جغرافیایي موقعیت لري. د هغه وخت نه ښځې د درس مختلف تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي کله اوج نیسي او کله هم کمیږي. دغه تاوتریخوالي زما په نظر اول خو خپله دا د افغانستان ټولنه هم دا رقم ده او خپله تقریبا 80% خلک دغه مشکلات را منځته کوي او که په کورنۍ هغه تاوتریخوالی ده. مثلا په ټیټ عمر کې واده ورکول یا هم اجباري ودونه چې دي یا هم په وادو کې ورکول او د هغه نه داسې وړاندې راځو د تحصیلاتو مخنیوی کول دغه ټول هغه عوامل دي چې د خپله کورنۍ دخوانه اول رامنځته شي.
اغلې کاکړ وبخئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. فکر کوي هغه د تخواهیانې یا هغه غوښتنې یا مظاهری یا لاریونونه چې د ښځو لخوا د دوی د حقونو لپاره کیږي او دوی خپله خپل حق غواړي او دغه مظاهری یا دغه لاریونونه وخت نا وخت د حاکم نظام یا د طالبان د حکومت لخوا ځپل شوي دي، په ټوله کې ولې نتیجه نه ورکوي؟
که څه هم تاسو اشاره وکړله چې ډېر تلاشونه کیږي، ډېر زحمت ویستل کیږي په دې اړه باندې، اما بیا هم خبره ځای ته نه رسیږي، نه منل کیږي. نو د دې عمل په اول قدم کې خپله امارت اسلامي نه غوښتل دي چې هغوی نه غواړي چې دغه طریقه یا دغه شیوه د ښځو لپاره مخکوي سي، او وروسته د هغه نه خپله نړیواله ټولنه هم په یو نحو نحوه بې تفاوته ده په دې موضوع کې کوم جدي اقدام کوم جدي تصمیم نه ده شوی.
ستاسو په نظر د دغه وضعیت د پای ته رسیدو لپاره به مناسب او ښه لار ستاسو په نظر څه وي، څه باید وشي؟
دا خو دغه اوس دغه تن دغه فعلاني حالت قطع کولو لپاره چې ودرول شي باید اصلي ځایونو ته چې ما وویل نړیواله ټولنه ده او د امارت اسلامي هغه کسان دي چې په راس کې دي د هغوی سره خبرې وشي، د هغوی سره مجلسونه دایر شي، هغوی ته قناعت ورکړل شي، د هغوی غوښتنې پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي چې دغه علت رامنځته کړی. یو دا ده چې د دفع قطع کولو دپاره ده، او بل هغه چې یعنی د افغانستان د خلکو په راکړه کې هغه تاوتریخوالی شته دي، د هغه دپاره نو بیا ډېر کار په کار ده چې موږ باید خلکو پوکو
د شوزو د حقونو فعاله شګوفا کاکړ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته لشپړې میاشتو محکمې ته تللې ده. د شغلی ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي، د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي، هغه نیول کېږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د محاکماتي جزایي اصولو مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي، اقرار خپل خاص شرایط لري، او هر هغه اقرار چې په جبر او اقرار او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولې دفتر یا یودما تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا، د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 له خپل خاوند او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پارسي درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 28 له خپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي او د دې خوځښت د غړو د اداو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پارسي کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه:
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخوا
دا واقعا خوشنون که دا هغه دوه مرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو، اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دي معلوم.
و مخوختل د متیولا ویسا د ورور عطاولا ویسا او د مرمن بسیم د دا په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې سواب نکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د نړۍ یو مهمه مسأله: ارمنستان وایي تر 100,000 ډیر ارمنیان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې ده وتلي دي. یروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنی ټبره په نښه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,119 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له 3% باندې یوه برخه جوړوي. د ارمنی کډوالو د نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباخ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به نن شنبه یا یکشنبه ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوي. دو جارک زیاته کړه چې ملګری ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې دېرش کلونو راهیسې یې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباخ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانیستل شي.
اوس هم د ساینس له نړۍ سره له دې چې د جیمز ویب لاستولو وروسته د هابل ټیلیسکوپ په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، خو دغه ټیلیسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه مځکې ته راستولي دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا ستر ټیلیسکوپ هابل په فضا کې په بې حده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بې ساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمځکه 1500 نوري کال لري ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کېږي چې بشر ته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو ترک ولګیږي، هیڅ ترویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای تلسکوپ او بل وسیله د هابل په شان درک نشي معلومولی. د تلسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځلې څېړونکي حیرانول. دا تلسکوپ چې اوس یې ځای جیمز تلسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تیر شپه اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې چې لکه بلې دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غزیدلې د خواک لار هم د واورې ورېدو لکه بلې ځای ځای بند ده چې پر دې لار تلونکي مسافرې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د مینی د موسم پر رسیدو سره په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپل سیمه کې د ګلې ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه آزادۍ رادیو ته وایي:
ډېره خطرناکه ګلې وشو. زمونږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسیدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړل. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات واړول، لرې زیاتې سلور شې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلې وشوه چې د کروندګرو رسیدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلې شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندوی ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي دغه ولایت په ټنیو او مساخیلو ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. ومغختل چې د تازه ورښتونو او ګلې له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو د عملیاتی مرکز مشر خوشحال زمانی آزادی رادیو ته ویلی و چې دوی په یو شمیر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي وو مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو آزادی رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تیره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. ذبیح چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاد لار کابل ته راغلی، آزادی رادیو ته وویل:
کله چې موږ خاوک ته راورسېدلو ډېرې زیاتې واورې شوې وې، موټرې بندې وې، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلی وې هغه بېرته وګرځېدلې، چون لاره نه وه چې تېره شوې وې. هغه سړک هم وړوکی دی، د موټرو بیروبار هم پېزېد دی. تقریبا 15-16 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواخوتلو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلی وې هغوی بېرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجي ګک په لاره باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دوو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بېسار یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل:
پستې نه دي سوې، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تېر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پېښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتل.
عبدالباقی د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کېږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
سږ کال د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمېر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سږ کال د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندز د علي اباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میتونه، اگر نه دوره نمیدونه. فقط دولت
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي اباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څېرمه اوسېږي هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له 1.5 کلونو راهیسې د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندز پستې، د قرباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو ونه شوې. سږ کال ډېرې کمې دي، بېخي 1 کیلو پسته ده اوس فعلا. په 2200-2300 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علی آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 20,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والي په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډېر حاصلات ترلاسه کیږي.